راپورونه لخپلو وی پانو لري کړی. کریمیا ریالیټی هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې حمله د منولو نه ده، خو ټینګار وکړ چې هیواد به له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلام مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бош для Європейської ټولنی غواړو چې د یوې ځانګړي او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. بوش د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی یو. خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او دا رم چې موږ یې مستحق یو. دا رم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4,500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلی، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مال مال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی دی.
لا سندرغاړي عبدالروف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان ما دل دې په کړې کړ په خو د هنرمند سره چا چش کړې چې اوس بیو.
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. لا ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر ما غوړي وطن می وي د دې ځای نه وي. سره
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پانه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالری بیرته پرانستل شوه. د دې ګالری د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالری د پرانستې په مناسبت په دې ګالری کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخواه وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یو بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیر وایخیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ماته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته.
فکر کوي کومګ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نور علوم او څنګه پیټه د شعر په وګغدو آیا شعر دا بار وړلای شي
پښتنه د پزای د خو هیوا څو کومګ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو خوشحال بابا او ګورو رحمان بابا او ګورو یا کاظم شیدا او ګورو یا نور مونږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو هغه د سینې د چپکت غزل لیکل ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا باڼو ته لیکنه کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه بارې همدې سم په نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر دی په شعر کې کول شو حماسي خبر هم شعر کې کول شو خو صرف دغه د پاره صرف دا چې شاعرانه یې کوم کوم تاسو ګورو رحمان بابا ته وګورو کنه مونږ تاسو یعنی هر عام او خاص ته مقبول ده اگر کزین وسنین قدان نقد ور باندې کې شي زیاتره نقدي خبرې کړې دي هم دغه وعظ او نصيحت رحمان بابا کړې ده خو په دومره عجيبه انداز باندې کړې ده چې هم شریعت پکې ده هم پند پکې ده هم رحمان بابا شي و خبره مثلا په و بیت کې ځای کړې ده هغه یو مولا په وې غنټه تقریر کې زخپل یو غنټه تقریر شو کم اج رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده شي د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصيحت په دا دنیا دا خبره زه په یو غنټه تقریر کې نشم را کنټرولول او نشم را غونډول او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لګو لفظونو کې را غونډي شي
مننه اوس کې یو بل شعر ته وایي
یو شعر به درته وایم غزل دی وایي بیل تامی کپ بل د زړه تسل شي بیل تامی کپ بل د زړه تسل شي د ژوندون دیو دی ځای په ځای را ګول شي او نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي غل هلشی بریالای چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تور سترګې تور یارا توروي خو تور سترګې تور یارا ستا کا جل بجل وهل ته اجل شي او ستا کا کول دې کا کابل دې چاوران کړ ستا کا کل دې کا کابل دې چاوران کړې ستا ور بل چې ورانوي ور دې پر بل شي ورسته به دې واتس وای د وخت جبرې پسند باندې سر کړی د وخت جبرې پسند باندې سر کړی ترابینه نغمه لاړې شي منګل شي ترابینه نغمه لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډېر موده ملایي کړې معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصيحت سره وي هغه شعرونه خوخيږي یا خپل هم داس شعرونه لیکي چې د نصيحت رنگ پکې غالب وي ستاسو په شاعرۍ کې هم نصيحت ډېر دی کلک
هم دغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر الحكمه او د بل باندې و ان من البيان لسحر بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروري نه دی زوایم چې مولا په منبر باندې ناس وي خبره چې هغه په واس کې ای کله شي هغه لګ سپور وی لګ لسی او نیغه خبره وی هغه خبره مونږ په شعر کې کول شي ما خو د شعر موضوع هم دار چې خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند کول هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څل چې په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وی هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم نو شاعری مې خلکو د پاره ده او تک واز نصيحت مې د خلکو د پاره ده نو زه وایم چې شاعری او مولای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې مولا مواز کوي شاعریم کوي او مولا په نثر کې لګیا وی او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګیږي
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شریعت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پات شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په کوت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایيږي څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد د دن خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثر وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي. کار څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیت ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله، او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم وژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنگین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، لا 15 کلنۍ څخه یې سندر ویلو ته مخه کړې، او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. لا عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. ښاغلی کنداری، شراغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم په خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته، لری دی که نږدې دی که په خارج کې دی که په داخل کې د افغانستان دی، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکې هیلې تقدیموم.
سره په خو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي دغه ورځو؟
بخیر شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لیسه کې په کندهار کې مشرقي لیسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرارې سوي هغه رقم خپل نو پور مو درلود. تور نه کرام او د سپینګیا او د زرغونی پټې مو درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولوم چې دا به خامخا ما د پلار شنه نو روان پیرسو د اس پاملی سره پیژندل. اباس دا خندن مورې وکړي په دا جشن کې. هغه وخت څه سره وو؟ بخې په عمر کې سوي دي تقریبا تاسو 15 وویل د 15 ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کالو مست او بیا کالو
او عبید الله جان و شاه محمد و سید محمد او نور داغ وقت هنرمندان و پا دوی که ملکم یو سر دیر یعنی
او عبید الله جان اغا وقت نو ایتس نو چار نپیجن دی نپیدا سو شاه محمد کنداره و سید محمد و دا اغا محمد و دا مشهور خانی دا و دا دو دره
خپل لمره سندر مو پیاد چی ریو چنگ بویل
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم ندی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډیو کې نشرسه ده یو پلات په پیاو نو هم ورکته به نام نه دار وې ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زره عالم لکه چې اته نوي اوس نو څلوېښت کاله کې کیږي کنه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویاو یم نو به دوې میاشتې دې خواتې یو خواتې داسې اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم پنځه زامن لرم درې لون لرم.
ما دا سورې دلی دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومیږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورورم شاه خاننده دی ننګیالی نومیږي په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دون عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای یو.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره سنځه حتې وسبه. خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو؟
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړلږي او پسمش په خلکو پولم اړلږي. زما تاسو ژوندۍ مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي. یا به ول بلتون مې راوستل یا به ول استاد ریم بخش میرا واستل من که تاسو راز نه در اگر چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته به لا جان جو خدای به شنه اصول محمد بن ناس خدای جو شاه محمد بن ناس او ابل بن ناس سبب دی په بیرته به راوستي چازل وګرته به ولې یا عبد الله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي. زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده. ولې هر څوک شپه ځای کې ژوند کوي اورې به یا شوه عبادت سی اورې به ور وزل سی اورې به ګل کی. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نه و د چې دوی زما علاقه منج دا زه شکر گزاره یم. هیچ از مثلا پا موسیقی و پا نر و پا تشویکی چه کمک نده کری زد چه راپورت هستم زد چه خانده هستم پا کابل کسا وایم دکن در خلق اونر موسیقی رو دیر خواه شده. اما تشویک اولای چوک نیسی ساتله نیسی که ساتله سوی اولی شازاده اولی مرسو اولی مرکی اولی محمد اولی مرسو اولی مرکی سمندر پیک اولی مرسو بیدلاجان اولی مرسو چا مړ کړ کندارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نکړم مړ داس په جک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانا و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټه سو درې سروش په حالت ته کوما کوم ام دا کندارانا ولید بل څوک نه کیږي ودی ورور ته پاکستان خلک نه کیږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ
ولا دغوانی موسیقی راتلون که رشتین سب پا خواهم چندان شاینده ندر لودن زمور در غط غط استادان غط استادان مالی دلی جنون به نایدون در شرم دی مالی دلی دی پکره که پدا پاکستان کی پدا کابل کی پدا کندهار کی پدا ایراد کی پا خواه دو نرمان سر چچش کلی دی چوز بیولی اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر یو په افغانستان کې یو اقلیت دی اکثریت نه دی
یعنې تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چې اوس پیش ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
شه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ورته چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول باندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دینه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحاً په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه دی، تگ را تگ هم دی زرگون خرسی زرگون هم را باندی پور کرایه، خنده به خابری په خلورا سکل رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعر پا ہندی سب کم تاثیر کرے بھی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیسا پتی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نه دلته رادیو پښتوشتا نه تلویزیون پښتوشتا دو. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعري جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یوه کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټنیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلیو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هریګم او د دې بدبختی څخه ډیر زوريګم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل جبا تقریبا لاړه د ما مشر توې پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي کې خو بشر زمي هم پښتو ویلې شي همي خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو چې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یی دا آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه معلومه د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ماته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر ستا او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی چا په احساساتو باندې تاثیر وکي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی دا شاید ته موتر اوسه پورې نه دلیدل هندو سیخ مسلمان عیسوی ټوپ بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینا شوره لکه د وطن سره مینا دا نور مینا دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستري دي یا الولما
انجان سب ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا وچا تا او نور مونگ بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دا کنا بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دا کنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خو وخت ولري
خپل تقاضو په معنا نه رسیدو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ د وخت او زمانی سیالي کولې نشو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ د خپل لوط په خولي زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سره ته مدام په کیسه سو مونږ د خپل आवाज په هر زور اوره مړی د خاموشي چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسي تل لیکلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلطوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې دی مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینا مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا راځي چې بیا سندره وایو د ژوند سندره آغا زما ورکه سندره آغا ستا سندره راځي چې خپل معنی او پی جنو ځان پی پوی کو بل پی پوی کو راځي چې وخت نن د خپل هستې زور خای راځي چې زور رواج ته اور واچو نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو نوې تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوې اسمان ته چې د نوې مر رڼا او بخو نوې ژوندون ته چې د نوې ادا چلو خای
دایا تم دوری تزمان